アバサテラジオ。
السلام علیکم درنو اوریدونکو د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. نن سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 19 ده چې د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې له 11 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. ملګرو ملتونو په خپل یو نوي راپور کې د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت په زندانونو کې د بندیانو پر ځورولو او شکنجې اندېښنه ښودلې. په روانه خبرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرخطونه. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي چې د پولیسو او ملي امنیتي استخباراتو په بندیخانو کې بندیان د تحقیقاتو پر مهال د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف شکنجه کیږي. روسیې پرون پر امریکا انتقاد وکړ چې ځواکونه یې په افغانستان کې د کوکنارو کروندې نه اړوي او له دې کبله په روسیه کې HIV یا د ایډز ویروس خپرېږي. په نړیوالو خبرونو کې، د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ولسمشر بشار الاسد څخه غوښتنه وکړه چې له قدرته لاس واخلي او په سوریه کې سیاسي پروسې ته اجازه ورکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم د افغانستان د پولیسو او ملي امنیتي استخباراتو په 24 بندیخانو کې بندیان د تحقیقاتو پر مهال د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف شکنجه کیږي. د ملګرو ملتونو په دې 4 مخیز راپور کې هم درز ویل شوی چې د ملي امنیت د ریاست لخوا نیمای بندیان شکنجه شوی دي. د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې هم په 15 بندیان شکنجه او توهین شوی او یا په یو بل ډول غیر انساني او بیرحمانه چلند ورسره شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړی او ادعا کړی چې له بندیانو سره قانوني چلند کیږي، خو ملګري ملتونه وایي چې ملي امنیت او پولیس د تحقیقاتو پر مهال بندیانو ته برقي جټکې ورکوي، نوکان ترې باسي او جنسي آلو ته شکنجه ورکوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر امریکا انتقاد وکړ او ویل چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د کوکنارو کروندې نه اړوي او له دې کبله په روسیه کې د ایډز ویروس یا HIV خپرېږي. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل روسیه باید نه یوازې د مخدرو موادو له استعمال بلکې له هغو د هغو له خپروي سره هم مبارزه وکړي. په روسیه کې د ایډز ویروس یا HIV د هغو کسانو په منځ کې زیات سرایت کړی چې د مخدرو موادو د تزریق یا پیچکاری کولو لپاره له ورته ستنو په ګډه کار اخلي. د انټرکانټینینټل کرکټ سیالیو په دوام کې د متحده عربي اماراتو ملي ټیم پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 15 منډو ماته کړه. دا یو ورځنۍ لوبه د متحده عربي اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه. د اماراتو ټیم چې پټه وکه چې پچا ګټلې و لمړی بیټنګ پایل کړ او په 40 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره 198 منډې جوړې کړې، خو افغان لوبغاړو ونه شوای کړی چې ټاکلی هدف پوره کړي. تر دې مخکې د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې د شارجې په لوبغالي کې په 4 سیالۍ کې سره مخامخ شوې وې چې په نتیجه کې دواړه ټیمونه مساوي شول. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانې اونۍ د جمعې په ورځ په یو بله یو ورځنۍ مسابقه کې د متحده عربي اماراتو له ټیم سره مخامخ شي. د انټرکانټینینټل کپ په سیالیو کې چې له 3 میاشتو راهیسې پیل شوې، د کرکټ د 2 درجې 8 غوره هیوادونه برخه لري. د لیبیا انتقالي حکومت ته وفادار ځواکونه ادعا کوي چې د معمر القذافي په پلرني ټاټوبي سرت ښار کې له یوې میاشتې جګړې وروسته د قذافي جنګیالي مات کړي دي. په سرت کې یو قومندان وویل د انتقالي حکومت ځواکونو د سرت په سلو کې نوي برخه نیولې ده. د قذافي مخالف جنګیالي د قذافي د پلویانو پر ضد د ټانکونو او نورو درنو وسلو په وسیله بریدونو ته دوام ورکوي، خو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. د لیبیا ملي انتقالي شورا وایي د سرت له پوره نیولو وروسته به ملي ازادي اعلان کړي او د انتخاباتو د ترسره کولو د نیټې د اعلانولو لپاره به لاره اواره شي. د انتقالي حکومت د پلوي ځواکونو ویندوی وویل چې په بني ولید کې د دوی سرتیري د جګړو د لومړۍ کرښې مورچې پریښې دي. د دا شاتک چې د یکشنبه په ورځ له سختې جګړې وروسته وکړ تکتیکي وباله. اروپایي اتحادیه پرون له بشار اسد څخه په داسې حال کې له قدرته د لاسه اخیستو غوښتنه وکړه چې په ټوله سوریه کې تاوتریخوالی دوام لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزمبورګ کې له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې له بشار اسد څخه په کلکه وغوښتل چې سیاسي پروسې ته اجازه ورکړي. دوی په عین حال کې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره پر خپلې ارادې ټینګار وکړ. په اعلامیه کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د یو متحد دریځ د خپلولو لپاره د سیاسي مخالفانو د هلو ځلو هرکلی کړی او یادونه یې کړې چې د سوریې د ملي شورا جوړېدو مخ په وړاندې مثبت ګام دی. په همدې حال کې د سوریې سیاسي فعالانو وویل چې د یکشنبې په ورځ تر دیرشو زیات کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په سوریه کې د مظاهرو او اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې تر 2900 زیات کسان وژل شوي دي. اورستای خبر د کوسوو حکومت له سربیا سره د شمال په لنجمنې سیمې خبري رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي منځګړي د دوړو خواو ترمنځ د خبرو د بیا پیل لپاره دوه ورځنی سفر پیل کړی. د کوسوو صدر اعظم هاشم تاچی په یو اعلامیه کې وویل چې هیواد یې د خبرو لپاره څرګند دریز لري چې په هغه کې د دوی سری کرښې لکه خپلواکي، ځمکنۍ بشپړتیا او د کوسوو نظامي سیستم په ګوته شوي دي. د کوسوو ولشمر ولسمشر اتی فیتیاګا پرون په پراګ کې د ازادي رادیو د کوسوو له څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د شمال مسأله د قانون د حاکمیت موضوع ده. موږ هلته غیر قانوني ډلې لرو چې عملیات کوي او په یو ډول سره د کوسوو د شمال په دریو ناحیو کې د خلکو د ورځني ژوند لپاره خنډ دي. په دې وروستیو کې د کوسوو په شمال کې کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې په جولای میاشت کې هغه مهال شخړه وشوه چې سربانو د کوسوو پر پولیسو اعتراض وکړ. پولیسو غوښتل د سرحدي پوستو کنټرول پلاس کې واخلي او پر سربیا تجارتي بندیز ولګوي. د افغانستان او نړۍ خبرونه مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجلې ته غوږی. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د پولیسو او ملي امنیتي استخباراتو په بندیخانو کې بندیان د تحقیق پر مهال د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف شکنجه کیږي. په دې اړه به د بشري حقونو د یو فعال نظر هم درته وړاندې کړو.
اساسي مشکل دا ده چې دغه زندانونه ټول وزارت عدلي ته سپارل شوي دي او وزارت عدلي مدیریت د ضعفوالي پر مبنا باندې بین المللي اصول نه دي مراعات کړي.
د افغانستان د مالی وزیر د اسلامي پراختیايي بانک له مشر څخه غوښتنه کړې چې نور اسلامي هیوادونه د افغانستان په بیارغونه کې ونډې اخیستو ته وهڅوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پام کې لري چې په مسعینک کې د قانونو د کیندلو له پیلېدو مخکې له سیمې څخه د لیږدېدو وړ لرغوني آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو. تر پایه سره اوسئ چې وایورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي او بندیان ځورول کیږي او شکنجه ورکول کیږي. دا راپور پرون خپور شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که داسې شواهد ومومي نو پر ضد به یې اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې.
د ملګرو ملتو په تازه خپور شوي راپور کې ویل شوي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې زندانونو کې په لسګونو بندیان شکنجه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان یو بیان ډاکټر نظیف الله سالارزی آزادی راډیو ته وویل چې د بندیانو شکنجه کېدل تر ډیره حده د ملي امنیت د ریاست او کورنیو چارو د وزارت په زندانونو کې ترسره شوي دي.
در کل در حدود 379 تن در
دی وای په مجموع کې د ټول هیواد په وسل وخت توقيف ځایونو کې له 309 او یا تن سره ملګرو ملتو مرکې کړې دي. دا هغه کسانو چې مخکې له دې چې محکمه پرې حکم وکړي ځنې محکوم شوي دي. په دې شکنجو کې ملي امنیت 6% او د کورنیو چارو وزارت 15% لاس لري. سالارزه وایي هغه چلند چې د دې ارګانونو په زندانونو کې له بندیانو سره شوی دی د افغان حکومت له پالیسیو سره سم نه دی. د وویل افغان حکومت هم په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتو د سازمان ویان دا هم وایي چې د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت دا اسانتیاوې برابرې کړي دي چې ملګری ملتونه د دې ارګانونو تر کنټرول لاندې توقیف خانو کې وضعیت وویني. ملګری ملتونه وایي غواړي هغو اشخاصو چې له بندیانو سره یې ناوړه چلند کړی باید ځواب ورکړي. دی وایي د ملګرو ملتو د سازمان غوښتنه د افغانستان له حکومت، د ملي امنیت له ریاست او د کورنیو چارو له وزارت څخه دا ده چې له توقیف شوو سره دا ناوړه چلند حساب ورکولو او اصلاح ته ضرورت لري. په دې هکله د کورنیو چارو ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د راپور په هکله پوره څېړنې وکړي او که چیرې د دوی تر کنټرول لاندې توقیف خانو کې د بندیانو شکنجه کیدل ثابت شي د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې راپور په هکله د ملي امنیت د ریاست نظر ولري خو بریالی نه شوه. له دې مخکې د ملي امنیت ریاست د دوی په زندانونو کې هر ډول شکنجه کول رد کړي دي.
په راپور کې مو د افغانستان وبخه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات اوریدل چې د افغانستان د پولیسو او ملي امنیتي استخباراتو په بندیخانو کې د بندیانو د تحقیقاتو پر مهال د بندیانو د شکنجه او ځورولو پر مسله اندېښنه ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په دې څلور اویا مخیز راپور کې ویل شوي چې د ملي امنیت د ریاست لخوا نیمای بندیان شکنجه شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې ملي امنیت او پولیس د تحقیق پر مهال بندیانو ته برقي جټکې ورکوي، نوکان ترې باسي او جنسي الوتې شکنجه ورکوي. دوی کار دا کار د دې لپاره کوي چې له بندیانو معلومات او اقرار واخلي. په دې اړه عصمت څاروان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د مؤسسې له مشر عبدالرحمن هوتکی سره مرکه کړې.
اوتکی صاحب، د ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویل شوي دي چې د افغانستان په زندانونو په تېره بیا د ملي امنیت په توقیف کې بندیان شکنجه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپور ردوي. تاسې هم چې د بشري حقونو د یوې مؤسسې مشري په غاړه لرئ، په دې برخه کې څېړنه کړې ده او ستاسو د څېړنو نتیجه څه ده؟
یو اندازه بدلون په زندانونو کې رامنځته شوی ده، په خصوص په اوله درجه ولایاتو کې چې هلته امنیتي قواوې پر امنیتی اخ باندې حاکم دي، ولې په بل اخ کې ملي پولیس مسلکي پولیس نه دي، د قانون څخه خبر نه دي. په ولایاتو کې په هغه دوهمه درجه یا دریمه درجه ولایاتو کې لا هم زندانونه په شخصي کورونو کې دي، هلته شکنجه وجود لري. او بل اړخ یې زیات د اندېښنې وړ ده، هغه دا ده چې په ملي امنیت کې گزارشونه داسې رسېدلي دي چې په ملي امنیت کې هم شکنجه وجود لري. شکنجه په دې معنا چې بې خوبۍ حالت وجود لري، ولې په هغه پیمانه چې دوی په راپورونو کې خپور کړې ده په هغې پیمانه شکنجه وجود نه لري. او بل اړخ ته چې هېڅ نوه توجه نه ده شوې، هغه هغه زندانونه دي چې د بین المللي قواوو په خصوص د امریکایي قواوو په ولکه کې، مثال د بګرام په زندان کې، ځینې نورو ولایتونو کې چې د دوی په قیمت کې زندانونه وجود لري، هلته په پراخه پیمانه شکنجه وجود لري.
تاسو ویل چې د نړیوالو ځواکونو په زندانونو کې هم خلک شکنجه کیږي او زیات شکنجه کیږي، نو بیا ولې موږ داسې راپورونه درلودل چې کله چې د باګرام زندان د افغانستان حکومت ته سپارل کېدو یا یې پرېکړه وشوه چې وسپارل شي، ډیرو بندیانو نارضایتي وښودله؟ دوی ویل چې بهتره ده چې له بهرنیانو سره پاتې شو نسبت دې ته چې د افغانانو په کنټرول کې یو، ځکه چې افغانان هم بد سلوک کوي، هم خوراک نه ورکوي او هم شکنجه کوي.
دلته اساسي مشکل دا ده چې دغه زندانونه ټول وزارت عدلي ته سپارل شوي دي، او وزارت عدلي مدیریت د ضعفوالي پر مبنا باندې بین المللي اصول نه دي مراعات کړي چې په زندانونو کې باید مراعات شي. هغې دپاره مشخصه بودیجه تر اوسه دوی موافقه شوي نه دي چې مشخصه بودیجه مثال د خوراک او د څښاک په رابطه باندې دوی ته مهیا کړي. بل اړخ یې دا ده چې لا هم دلته سمتی و لسانی تعصبات وجود لري، او زیاتره هغه کسان چې په بګرام کې زندانیان دي زیاتره د پښتون مشهورو مناطقو څخه راوستل شوي دي، او د طالب او د القاعدې په نامه باندې بګرام ته وړل شوي دي. او فعلا هم چون دوی دا تشویش لري چې په ملي امنیت کې یا په وزارت داخله کې مقابل لوری حاکمیت زیات ده، فلهذا دوی دا تشویش کوي چې ګواکې موږ سره به هلته تاوتریخوالی زیات شي، ولې دا هم باید ډېرونه بس وسمن سره ډېر زیات گزارشونه سب دي چې د بګرام زندان څخه هم کسان چې خلاص شوي دي هغوی هم شکنجه شوي دي، هغوی هم د بې خوبۍ په حالت کې ساتل شوي دي.
د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د مؤسسې مشر عبدالرحمن هوتکی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو پر راپور خپل نظر څرګنداوه.
خبری مجله اوری.
دا وخت د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوری. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې ویلي دي چې پولیسو او ملي امنیت یا استخباراتو په بندیخانو کې بندیان د تحقیقاتو پر مهال د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف شکنجه کیږي. روسیه پرون پر امریکا انتقاد وکړ چې ځواکونه په افغانستان کې د کوکنارو کروندې نه اړوي او له دې کبله په روسیه کې ایچ آی وی یا د ایډز ویروس په خپرېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کرکټ د انټرکانټینینټال سیالیو په دوام د متحده عربي اماراتو د ملي ټیم په وړاندې په یو ورځنۍ لوبه کې په 15 منډو ماتې وخوړه. د لیبیا د انتقالي حکومت ځواکونه وایي چې د معمر القذافي په پلرني ټاټوبي سرت ښار کې له یوې میاشتې جګړې وروسته د قذافي جنګیالي مات کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکزمبورګ کې په خپله غونډه کې له ولسمشر بشار اسد څخه په داسې حال کې له قدرت د لاسه اخیستو او سیاسي پروسې ته د اجازه ورکولو غوښتنه وکړه چې په ټوله سوریه کې تاوتریخوالی دوام لري. او په داسې حال کې چې اروپایي منځګړو د کاسوو او سربیا ترمنځ د خبرو د بیا پیل لپاره دوه ورځنی سفر پیل کړی. د کاسوو حکومت د شمال د لانجمنې سیمې پر سر له سربیا سره خبرې اترې رد کړې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې فرشتې جلال زئی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو راپورونو او مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې په دې هېواد کې د پوځي عملیاتو تر پایلې ولسیده وروسته یوه پوښتنه خامخا پیدا کېږي چې آیا امریکا په افغانستان کې جګړه ګټلې او که نه. تربیون لیکي د اسامه بن لادن وژل کېدل د القاعده د تروریستي شبکې د ماتې معنی لري او د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان څخه د 10,000 امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته به هم 10,000 په دې هېواد کې پاتې وي. د امریکا اوسنۍ ستراتیژي چې اساس یې افغانانو ته د جګړې د مالکیت سپارلې د افغانانو د زړونو او فکرونو په خپرولو ولاړه ده. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي افغانستان له مدرني او پرمختللې نړۍ څخه د شلېدلو او څو وروسته پاتې قبایلو هېواد نه دی. د دې هېواد او سیمې پر حال او ماضي د پوهېدو لپاره یوازې پر یو قوم یا طالبانو او یوه نژاد تمرکز اشتباه ده. د ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پخواني قومندان جنرال ستنی مکریسل د مرکې یوه برخه خبره کړې. جنرال مکریسل په دې مرکه کې ویلي چې د ده په شمول ګڼ شمېر کسانو د افغانستان د وضعیت او تاریخ په اړه ډېر سطحي نظر کړی دی. جنرال مکریسل ویلي په افغانستان کې تر ټولو ستونزمن کار د نړیوالو ځواکونو تر بشپړې وطنې مخکې د یوه داسې حکومت رامنځته کول دي چې ټول خلک باور پرې وکړي او د طالبانو د نفوذ پر وړاندې یوه موازنه رامنځته کړي. ټایمز لیکي دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او د دې مسلې له تکرار سره سره چې د غرب ستراتیژیک ګټې د افغانستان په ثبات کې نغښتې دي، ګڼ شمېر غربي هیوادونه له دې جګړې د شاته کېدو غوښتونکي دي. ټایمز لیکي په تیره یوه لسیزه کې نړیوالې ټولنې افغانستان ته لږ تر لږه 6 میلیارد پاونډ مرسته کړې دي، خو ګڼ شمېر ادارې وایي چې په کلیو کې لا هم خلک په فقر کې ژوند کوي. د ټایمز په لیکنه کله چې په 2001 کال کې نړیوال افغانستان ته ننوتل، داسې انګېرل کېده چې طالبانو القاعده ته پناه ورکړي نو غربیان له ځان څخه د دفاع حق لري. خو د جنرال مکریسل پوینا په عراق کې د جګړې پیل د اسلامي نړۍ د زیاتو هیوادونو له نظره تر دې لږ مشروعیت درلود.
لازادی رادیو څخه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د مالیه وزارت او د اسلامي پراختیایي بانک ترمنځ پرون د همکارۍ او د ژمنې تړون لاسلیک شو. د دې تړون د لاسلیک پر مهال د مالیه وزیر د اسلامي پراختیایي بانک له مشر څخه غوښتنه وکړه چې نور اسلامي هیوادونه هم په افغانستان کې د بیارغونې او نورو پرمختیایي کارونو لپاره وهڅوي. د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوند له کابل په دې اړه راپور لري.
د اسلامي پراختیایي بانک مشر احمد محمد علي د دوشنبه په ورځ د افغانستان د مالیه وزیر سره د همکارۍ د تړون د لاسلیک پر وخت وویل چې په راتلونکو درو کلونو کې به د روغتیا، ښوونې او روزنې، بورسونو او نورو ټولنیزو پروژو په عملي کولو کې له دې هیواد سره همکاري وکړي. ښاغلي علي وویل تر دې وروسته به نور اسلامي هیوادونه هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري ولري.
د افغانستان موقعیت ډیر مهم دی، په ځانګړي ډول چې دا هیواد د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د یو پله او نږدې کوونکي حیثیت لري. زه ټینګار کوم چې په راتلونکو دریو کلونو کې به په دې هیواد کې ډیر مهم پروګرامونه ولرو، او د دې ترڅنګ به نه یوازې زموږ بلکې د اسلامي هیوادونو نور غړي هم له دې هیواد سره همکاري ولري.
د اسلامي پراختیایي بانک د رئیس په خبره ډیر ژر به افغانستان ته یو تخنیکي ډله راولېږي چې د عملي کېدونکو پروژو لومړیتوبونه څرګند کړي. د افغانستان د مالیه وزیر د اسلامي پراختیایي بانک حضور د هیواد لپاره ډیر مهم وباله، او ویل چې دغه بانک په لګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د برېښنا راوستلو، د اورګاډي د لیکې جوړولو او بورسونو په برخه کې مهم رول ولوبوي. ډاکټر عمر زاخلوال د بانک له مشر وغوښته چې نور اسلامي هیوادونه هم د افغانستان د بیارغونې او نورو پراختیایي پروګرامونو لپاره مرستې ته وهڅوي.
دوی د لارې هغه اسلامي هیوادونه چې لا تر اوسه په افغانستان کې فعال ونډې د افغانستان په بیا جوړونه کې نه ده اخیستي، دوی د لارې امیدواري چې هغې ته به هم لاره پیدا کړو. دوی به هم تشویق کړي طبعاً څه شی د افغانستان خلک غواړي، هغه د اسلامي هیوادونو حضور دی چې په مثبتو پراختیایي کارونو کې زیات وویني. د دوی ونډه اخیستنه ده، د دوی د لارې به موږ کولی شو
د اسلامي پراختیایي بانک رئیس افغانستان ته د خپل ورځني سفر پر وخت لومړی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی، او ولسمشر کرزي په افغانستان کې د دې بانک د اقتصادي او نورو همکاریو ستاینه کړې.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پام کې لري چې په مساینه کې د قانونو د کیندلو له پیلېدو مخکې له سیمې څخه د لېږدېدو وړ لرغوني آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. د دې وزارت د کلتوري چارو سرپرست عمر سلطان چې پرون سیمې ته تللی و خبریالانو ته وویل د مس عینک کان ته څیرمه 21 تاریخي ځایونه پراته دي چې تر اوسه پکې شاوخوا 4 قلمه لرغوني آثار کشف شوي. ده وویل د دې آثارو د پاکرۍ او رجسټر چارې په جدي توګه پر مخ روانې دي.
د اطلاعات او کلتور وزارت وای ټول هغه تاریخي ځایونه او آثار چې د لوګر ولایت د مس عینک په سیمه کې کشف شوي د خوندي ساتلو چارې جدي او ګړندۍ شوي دي. د دې وزارت د کلتوري چارو سرپرست مرستیال عمر سلطان د دوشنبه په ورځ په سیمه کې د یادو تاریخي آثارو د خودلو او تشریح کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې له 1340 لمریز کال راهیسې شاوخوا 21 تاریخي ځایونه چې د آثارو شمیر 1430 ته رسیږي کشف شوي او غواړي چې خوندي کړو. ده وویل
کار در 1388 شروع شده، در اینجا در 89 هم کار شده، کوشش یاد می‌داریم
په دې ځای کې په 1438 کال کې کار پیل شوی وو او په 1900 کې هم جاری وو. موږ هڅه کوو چې ټول فرهنګي میراثونه خوندي وساتو. د دې کار لپاره کورنی او بهرنی لرغون پیژندونکي په کار بوخت دي، او مخکې له دې چې د قانونو کیندل پیل کړو غواړو د دې سیمې د انتقال وړ آثار د محمد اغه ورسوالۍ موزیم ته ولېږدو.
د مس عینک د تاریخي سیمو او آثارو د خوندي ساتلو چارې له هغې وروسته تیز شوې چې ویل کېږي په نږدې راتلونکي کې به د سیمې د قانونو کیندل د یوې چینایي کمپنۍ لخوا په رسمي توګه پیل شي. عمر سلطان وویل په لومړي سر کې به د هغو 9 تاریخي ځایونو لېږدېدونکي آثار انتقال شي چې له قانونو سره نږدې پراته دي. د کلتوري چارو سرپرست مرستیال دا هم وویل چې د سیمې تاریخي ځایونه او آثار ښیي چې مخکې له دې پکې غیر قانوني کیندنې شوي او آثارو ته زیان رسیدلی دی.
بعض چیزایی که شما میبینین بتای وجود داره که کله ندارن.
ځینې آثار چې تاسو یې وینئ ځینې بتان دي چې سرونه نه لري، دا قاچاق شوي دي. وروسته له دې موږ هڅه کوو چې د دې او نورو آثارو د غلا او قاچاق مخه ونیسو.
د مس عینک د تاریخي ځایونو او آثارو څېړنه له 3 راهیسې روانه ده. دا وزارت وایي د دې آثارو د خوندي ساتلو لپاره نړیوال بانک او چینایي کمپنۍ یو څه مالي مرسته کړې خو کافي نه ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر امریکا انتقاد وکړ او ویل چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د کوکنارو کروندې نه اړوي او ځکه په روسیه کې د ایډز ویروس یا ایچ آی وی په خپرېدو دی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون په مسکو کې هغې غونډې ته په وینا کې وکړې چې په ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا کې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا متحده ایالاتونه په روسیې او نوره اروپا کې د ایډز د ویروسو یا ایچ آی وی ستونزه زیاتوي ځکه چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان د کوکنارو کروندې نه اړوي. لاوروف دا څرګندونې پرون په مسکو کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا کې د ساري ناروغیو په باب جوړه شوې وه. د وویل موږ باید نه یوازې د مخدرو موادو له استعمال سره بلکې د هغو له خپراوي سره هم مبارزه وکړو. افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو د کښت تر ټولو لوی مرکز دی. له کوکنارو تریاک جوړیږي چې د هیروینو د تولید اصلي ماده ګڼل کیږي. په روسیې کې د ایډز ویروس یا ایچ آی وی د هغو کسانو په منځ کې زیات سرایت کړی چې د مخدرو موادو د تزریق یا پیچکاری کولو لپاره له ورت ستنې په ګډه کار اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د کوکنارو د کروندو د اړولو په ځای خپلې هلې ځلې د مخدرو موادو د تولید لابراتوارونو او لوی قاچاقبرو ته متمرکز کړي دي. دوی وایي دا کار د دې لپاره کوي چې کروندګر وزګار کیږي او د بهرنیو ځواکونو پر ضد احساسات پاري شي. روسی چارواکو په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې د جوړیدونکو مخدرو موادو د استعمال په اثر چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې روسیې ته په قاچاق وړل کیږي د کال 10,000 انسانان مړ کیږي او 1,000,000 نور پرې اخته کیږي. له څو کلونو راپه دې خوا ناټو په افغانستان کې د مخدرو موادو د مخنیوي هڅې پیل کړي خو کوکنار په یو ډول د تروریزم له جګړې سره یو ځای شوي او د رپورټونو له مخې مشکوک تروریستان د کوکنارو او هیروینو له پیسو استفاده کوي. روسیا وایي لکه چې د امریکا په مشرۍ په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره جګړه پیل شوه، کال په کال په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید زیات شوی. قاچاق وړونکي آزاد د افغانستان هیروین او کوکنار د شمال له لارې منځنۍ آسیا او روسیې ته وړي او بیا یې ختیځ اروپا ته هم رسوي. د ناټو مقاماتو په افغانستان کې د دوی پر ځواکونو د روسي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې مخکې ویلي وو چې ناټو د روسیې پر اندېښنو پوهیږي. دغه ستونزه په اروپا هم تاثیر لري او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره تر ټولو اغیزمنه لار داره چې ناټو په افغانستان کې مخالف وسلوال وسپي.
او د همدې خبرونه وروستی راپور. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو اترو د پایل په اړه غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره به د سولې خبرې له طالبانو سره نه بلکې د پاکستان له حکومت سره کوي. د دې موضوع تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
یوې پاکستانی ورځپاڼې ویلي چې د تحریک طالبان ډله چې د اسلام آباد لپاره لوی ګواښ بلل کیږي د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو په اړه غور کوي. د پاکستان حکومت سیاسي او پوځي مشرانو تیره میاشت د ټولو ګوندونو په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې د وسلوالو د فعالیت د بندېدو لپاره بل د سخت دریځو ډلو سره د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې وکړي. پاکستانی ورځپاڼو د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په حواله ویلي چې حکومت د سخت دریځو وسلوالو سره سولې ته چمتو دی. د پاکستان چاپ ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال مشر مولوی ولی الرحمن محسود څخه په نقل ویلي چې د هغې شورا په دې اړه چې له حکومت سره خبرې وشي او څه وخت دا خبرې باید پیل کړي پریکړه کوي. خو نوموړی ویلي چې دوی غواړي د سعودي عربستان په شان د عربي نړۍ ځینې هیوادونه په دې پروسه کې منځګړتوب ولري. تحریک طالبان پاکستان له یو شمېر سخت دریځو ډلو جوړ او په 2001 میلادي کال کې تر همدې نامه لاندې په دې هیواد کې وسلوال فعالیت پیل کړ. دغه ډله له القاعده شبکې سره تړلې بلل کیږي. دغه راز همدا وسلواله ډله د پاکستان په مختلفو سیمو کې د زیات شمېر ځان وژونکو حملو مسؤوله هم بلل شوې ده. دا راپورونه له مخې د افغانستان پولیس نږدې د دې ډلې په مرکزونو د پاکستان د پوسټ څو ځله عملیات شوي خو دا ډله تر اوسه پورې کمزورې شوې نه ده. پاکستانی چارواکي وایي د دوی زرګونه سرتیري، پولیس او ملکی وګړي له سخت دریځو سره په روانه جګړه کې وژل شوي دي. خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د تحریک طالبان د مرستیال مولوی ولی الرحمن څخه په نقل ویلي چې حکومت تر اوسه پورې دوی ته د سولې د خبرو مستقیم پیشنهاد نه دی کړی. بل لور ته رویټرز خبري اژانس وایي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د اسلام آباد د سولې خبرې به د متحده ایالاتو د غصې او عکس العمل سبب شي. د پاکستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د احتمال خبر په داسې حال کې خپرېږي چې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کېدو وروسته افغان ولسمشر اعلان وکړ چې له دې وروسته به د سولې خبرې په مستقیمه توګه له پاکستان سره کوي، نه له طالبانو سره. متحده ایالاتو تحریک طالبان پاکستان د تروریستي ډلو په لیست کې نیولی او د دې ډلې د دوو مشرانو په سر یې لویه نقدي جایزه هم اعلان کړې ده. د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وشل کېدو او د امریکا د دې تورونو وروسته چې پاکستان د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي بحراني شوې دي.
د نن سهارنۍ پښتو خبري مجلې راپورونه هم دومره وو. قدر منوریدونکو، د دې راپورونو تفصیل او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو او راپورونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. دا وخت د سهار 8:30 شوې. جاوید نعیمی د بلې نیم ساعت خبرونه د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی. سلامونه جاوید.
سلام عرض می کنم صبح شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. بخیر، شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 با وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان. تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز شنبه 19 ماه میزان سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 اکتبر سال 2011 میلادی. گزارش و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. این هم مهمترین سرخط ها. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست نیروهای افغان با زندانیان در کشور خبر داده است. روسیه فعالیت امریکا در امور مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و در دو انفجار پیهم در عراق 9 تن کشته شدند. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست نیروهای افغان با زندانیان در کشور خبر داده است. در این گزارش که دیروز نشر شد، از شکنجه و خشونت در برابر زندانیان افغان ابراز نگرانی شده. نظیف‌الله سالارزی، یکی از سخنگویان دفتر سازمان ملل متحد در کابل، بر رادیو آزادی گفت این شکنجه ها عمدتاً در زندان‌های امنیت ملی و وزارت داخله افغانستان صورت می‌گیرد. در این حال سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با تحقیق اگر روشن شود که آنچه در این گزارش گفته شده حقیقت داشته باشد، در قسمت اصلاح آن اقدام میکنند. امنیت ملی تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده. جزئیات در ادامه این مجله خبری. روسیه میگوید فعالیت های امریکا برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در افغانستان بسیار کند است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته که کندی در این مسئله باعث گسترش بیماری ایدز در روسیه و سایر کشورهای اروپایی شده است. او این موضوع را در کنفرانس ابراز کرد که به هدف بحث در مورد راه های جلوگیری از گسترش بیماری های ساری در روسیه و کشورهای آسیای میانه برگزار شده بود. لاوروف همچنان خواهان مبارزه جدیتر بر ضد مواد مخدر در افغانستان شد. جزئیات در این مورد هم تا لحظات دیگر. نیروهای آیسف در افغانستان از کشته شدن شمار از اعضای شبکه حقانی در ولایت پکتیکا خبر می‌دهند. بر اساس خبرنامه آیسف، این عملیات مشترک دیروز در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا راه اندازی شد و در میان کشته شده های قماندان شبکه حقانی هم شامل است. در خبرنامه در مورد تعداد دقیق کشته شده ها چیز گفتن نشده، اما در مورد قماندان شبکه حقانی آمده است که او در امور انتقال اسلحه و جنگجویان به ولایت پکتیکا نظارت می‌کرد. به گفته آیسف، از نزد شورشیان مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. حالا هم در منطقه و جهان. در نتیجه دو حمله بمی پیهم در بغداد، پایتخت عراق، 9 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. حمله بمی نخست عصر دیروز در منطقه اسکان بغداد در میان جمع از غیر نظامیان رخ داد. سپس زمانی که کارمندان اداره وضعیت اضطراری عراق به محل حادثه رسیدند، انفجار دوم به وقوع پیوست. برخی مقامات تعداد زخمی های این رویداد را 21 تن خواندند، اما وزارت دفاع عراق گفته که در هر دو انفجار 25 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در میان کشته شده ها شماره از نظامیان عراقی نیز شاملند. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه افراد نزدیک به رژیم‌های ایران و بلاروس را تمدید کرده است. این اقدام به دلیل تخطی‌ها از حقوق بشر در این کشورها و هم سرکوبی مخالفین در ایران و بلاروس صورت می‌گیرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در اجلاسشان در لوکزامبورگ 16 فرد تازه را در بلاروس شامل لیست 192 نفر ساختند که با حکومت آن کشور رابطه نزدیک دارند. این تحریم‌ها شامل منع صدور ویزا به این افراد و قید دارایی‌های آنهاست. اتحادیه اروپا همچنان تحریم‌ها بر ضد 29 ایرانی را افزایش داده و نام‌های آنها را شامل یک لیست 62 نفری ساخته که بد تخطی از حقوق بشر متهم هستند. شبکه القاعده در یمن دیروز با تایید مرگ انور الاولاقی یکی از اعضای این گروه گفت انتقام مرگ او را خواهد گرفت. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب با نشر یک اعلامیه در اینترنت گفته است الاولاقی هم را با سه عضو دیگر این گروه ماه گذشته در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. الاولاقی که در آمریکا به دنیا آمده و در اصل یمنی بود 40 سال عمر داشت. پس از مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، انور الاولاقی نخستین چهره شناخته شده القاعده بود که به قتل رسیده است. و خبر آخر این که حکومت کوزوو هر نوع مذاکره با سربیا را در موضوع شمال کوزوو رد کرده است. این اعلان در حال صورت گرفت که یک میانجی اتحادیه اروپا دیدار دروزه‌اش را به هدف ایجاد گفتگو میان سربیا و کوزوو دیروز آغاز کرد. هاشم تاچی صدر اعظم کوزوو در یک اعلامیه گفته است کشورش یک موقف واضح را در موضوع مذاکرات با سربیا دارد. هدف از این خطوط سرخ استقلال، تمامیت ارضی و ساختارهای نظام کوزوو است. در این حال آتیفت جهایاگا رئیس جمهور کوزوو در یک مصاحبه اختصاصی با بخش کوزووی رادیو آزادی چنین گفت: موضوع شمال کوزوو مسئله حاکمیت قانون است، زیرا در آنجا گروه‌های غیر قانونی موجودند که زندگی روزمره برای اتباع سه منطقه در شمال کوزوو را مشکل ساختند. آخرین تنش‌ها در شمال کوزوو بعد از آن افزایش یافت که در اواخر جولای امسال تظاهرکننده‌های سرب با پلیس کوزوو درگیر شدند. در این جریان پلیس می‌خواست در دو دروازه سرحدی قوانین منع تجارت با سربیا را عملی کند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست نیروهای افغان با زندانیان در کشور خبر داده است. قرارداد تعهد همکاری میان وزیر مالیه افغانستان و رئیس بانک انکشاف اسلامی در کابل امضا شد. روسیه میگوید فعالیت آمریکا در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در افغانستان کند است. پاکستان کارهای لازمه را برای از بین بردن شبکه حقانی انجام نداده است. نیروهای آیسف چنین میگویند. گروه طالبان پاکستانی گفته است روی پیشنهاد مذاکره با حکومت پاکستان غور میکند. مقامات میگویند آثار تاریخی در اطراف معدن مس عینک لوگر مسئول خواهد ماند.
کوشش از می داریم که تمام میراث‌های فرهنگی خود را حفظ کنیم و امید است که پیش از اینکه این معدن انفجار کنه ما تمام آثار خود را حفظ کنیم.
در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست با زندانیان افغان در زندان‌های تحت کنترل حکومت افغانستان خبر داده است. گزارش سازمان ملل متحد در این مورد دیروز نشر شد. در این حال سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها این گزارش را مورد مطالعه قرار می‌دهند و اگر آنچه در این گزارش گفته شده حقیقت داشته باشد در قسمت اصلاح آن اقدام میکنند. تا حالا ریاست امنیت ملی افغانستان در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته هر نوع شکنجه را در زندانهای تحت اداره این ریاست رد کرده بود. احمد جعفر احمدی در مورد از کابل گزارش میدهد.
در این گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که به ده‌ها تن از زندانیان در زندان‌های تحت کنترل حکومت افغانستان شکنجه شدند. دکتر نظیف الله سالارزی، یک سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این شکنجه‌ها عمدتاً در زندان‌های امنیت ملی و وزارت داخله افغانستان صورت گرفته است.
در کل در حدود 379 تن در 47 توقیفگاه در سرتاسر کشور با سازمان ملل متحد یا یونوما با اینا مصاحبه انجام داده که این 379 تن کسایی بوده که قبل از اینکه بالای از اینا کدام محکمه اجرا شود و یا هم به یک تعداد کسایشون کسایی بوده که محکوم شناخته شدن. و در اگر اینا را تقسیم کنیم در حدود 46% موارد اوی کسایی را که گفتیم در از طرف ریاست امنیت ملی مورد برخورد نادرست بهشان صورت گرفته و در تقریبا 35% موارد از طرف وزارت داخله افغانستان.
اما به گفته ی آقای سالارزی، آنچه با زندانیان از سوی امنیت ملی و وزارت داخله افغانستان صورت گرفته پالیسی حکومت افغانستان نیست. وی گفت که حکومت این کشور هم اقدامات را به هدف جلوگیری از تکرار این شکنجه ها انجام داده است. این سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان گفت که هم ریاست امنیت ملی و هم وزارت داخله افغانستان در بخش دسترسی سازمان ملل متحد با توقیفگاه های زیر اداره این دو نهاد همکاری های لازم را با این سازمان انجام دادند. اما سازمان ملل متحد می خواهد کسانی که دست به شکنجه زندانیان زدند باید پاسخ بدهند.
خاص سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان، از ریاست امنیت ملی، از وزارت امور داخله افغانستانی است که این نوع برخورد نادرسته که با این کسایی که توقیف شده صورت گرفته این نیاز به حسابدهی و همچنان اصلاحات داره.
در گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان موجودیت هر نوع شکنجه را در زندان‌های تحت اداره این ریاست رد کرده است.
از نگرانی سازمان ملل متحد در مورد برخورد نادرست با زندانیان افغان در زندان‌های تحت کنترل حکومت افغانستان شنیدین. گزارش سازمان ملل متحد در این مورد دیروز نشر شد. سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها این گزارش را مورد مطالعه قرار می‌دهند و اگر آنچی در این گزارش گفته شده حقیقت داشته باشد در قسمت اصلاح آن اقدام می‌کنند. تا حالا ریاست امنیت ملی افغانستان در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته موجودیت هر نوع شکنجه را در زندان‌های تحت اداره امین ریاست رد کرده بود.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پوست،
روزنامه کریستین
سن،
روزنامه بریتانیایی
آبزار،
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. وزیر مالی افغانستان قرارداد تعهد همکاری با رئیس بانک انکشاف اسلامی را در کابل امضا کرد. بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک انکشاف اسلامی در بخش تکمیل پروژه ها با افغانستان همکاری مالی خواهد کرد. وزیر مالی افغانستان از رئیس بانک انکشاف اسلامی خواسته تا سایر کشورهای اسلامی را نیز تشویق کند که در بخش های بازسازی و دیگر پروژه ها در افغانستان سرمایه گذاری کنند. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می دهد.
رئیس بانک انکشاف اسلامی می گوید آنها تلاش می کنند که در عرصه های مختلف با افغانستان همکاری کنند. احمد محمد علی در هنگام عقد این قرارداد با وزیر مالیه افغانستان گفت که در 3 سال آینده در بخش های صحت، آموزش و پرورش، بورس های تحصیلی و در عملی ساختن تعداد دیگری از پروژه های اجتماعی همکاری می کنند. آقای علی افزود که بعد از این دیگر کشورهای اسلامی نیز با افغانستان در بخش های مختلف همکاری خواهند کرد.
موقعیت افغانستان خیلی مهم است، خصوصا که افغانستان مانند یک پل ارتباطی میان کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و دیگر کشورها می باشد. تأکید می کنیم که انشاءالله در 3 سال آینده پروگرام های بسیار فعال در این کشور داشته باشیم.
احمد محمد علی در حالی از کمک های بانک انکشاف اسلامی خبر می دهد که حکومت افغانستان از امضای سند همکاری با این بانک استقبال می کند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان با حضور در این نشست که به هدف تقویت فعالیت های بانک انکشاف اسلامی برگزار شده بود، از مسئول این بانک خواست که دیگر کشورهای اسلامی را نیز تشویق به سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان نماید.
امیدوار استم از طریق اینها با آن عده کشورهای اسلامی که تا حال در بازسازی افغانستان سهم فعال نگرفتند در ارتباط شویم. طبعا که اینها نیز آنها را تشویق می کنند. آنچه را مردم افغانستان می خواهند حضور کشورهای اسلامی در کشور است که در کارهای مثبت انکشافی و بازسازی سهم بگیرند و با ما در ارتباط شوند.
آقای علی ضمن سفر یک روزش به کابل صبح روز دوشنبه با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار و گفتگو کرده است که آقای کرزی از تلاش ها و حمایت اجتماعی و سهمگیری این بانک در روند بازسازی افغانستان قدردانی کرده و رئیس این بانک نیز در زمینه وعده همکاری داده است.
سرخط خبرها. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست نیروهای افغان با زندانیان در کشور خبر داده. در این گزارش که دیروز نشر شده، از شکنجه و خشونت در برابر زندانیان افغان ابراز نگرانی شده. در این حال سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که آنها در این مورد تحقیق میکنند. روسیه میگوید فعالیت‌های آمریکا برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در افغانستان بسیار کند است. وزیر خارجه روسیه گفته که کندی در این مسئله باعث گسترش بیماری ایدز در روسیه و سایر کشورهای اروپایی شده است. نیروهای آیسف در افغانستان از کشته شدن شماره از اعضای شبکه حقانی در ولایت پکتیکا خبر می‌دهند. بر اساس خبرنامه آیسف، این عملیات مشترک دیروز در ولسوالی گومل را اندازی شد و در میان کشته شده‌ها یک قماندان شبکه حقانی هم شامل است. در نتیجه دو حمله بمی پیهم در عراق پایتخت بغداد 9 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه افراد نزدیک به رژیم‌های ایران و بلاروس را تمدید کرده است. و حکومت کوزوو هر نوع مذاکره با سربیا را در موضوع شمال کوزوو رد کرده است. تا دقایق بعد گزارش ها را ادامه خواهیم داد. همه حالا از قادر حبیب بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان چاپ شدند.
روزنامه تایمز بخشی از مصاحبه جنرال استنلی مکریستال قمدان سابق قوای بین المللی در افغانستان را منتشر ساخته که از افزایش رقم سربازان آمریکایی در افغانستان نظارت کرده است. وی گفته است اکثرشان به شمول خودش یک دیدگاه بسیار سطحی از درک وضعیت و تاریخ افغانستان داشتند. جنرال مکریستال گفته است دشوارترین کار در افغانستان ایجاد یک حکومت مشروع پیش از خروج سربازان آمریکایی تا سال 2014 بوده که افغان‌ها به آن اعتماد کنند و موازنه را در برابر نفوذ طالبان به میان بیاورد. تایمز می نویسد این طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا است و با وجود تکرار این که منافع استراتژیک غرب در یک افغانستان باثبات نهفته است، این جنگ است که اکثر کشورهای غربی علاقمندند تا آن را ترک گویند. تایمز می نویسد از سال 2001 به این سو 36 میلیارد پوند از طرف جامعه بین المللی با افغانستان کمک شده است، اما اکثر ادارات می گویند که اغلب افغانهایی که در دهات زندگی می کنند فقیر باقی ماندند. جنرال استنلی مکریستال گفته است زمانی که در سال 2001 برای تعقیب طالبان به افغانستان رفتند، درک این بود که آنها حق دفاع از خود را دارند و این یک حق مشروع بود، چون در واقعیت طالبان القاعده را پناه داده بود. جنرال استنلی مکریستال گفته است رفتن به عراق از دیدگاه اغلب کشورهای جهان اسلام از مشروعیت اندک تر برخوردار بود. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود در مقاله درباره 10 سال بعد از آغاز عملیات قوای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان نوشته، سؤال واضح این است که آیا ایالات متحده آمریکا در این جنگ پیروز شده است یا نه؟ روزنامه در پاسخ به این سوال می نویسد مرگ اسامه بن لادن به مفهوم شکست القاعده است، اما حتی بعد از خروج 30,000 سرباز آمریکایی که قرار است تا آخر سال 2012 افغانستان را ترک گویند، باز هم 70,000 سرباز دیگر در این کشور باقی می ماند. هرالد تریبیون می نویسد استراتژی کنونی ایالات متحده آمریکا که بر اساس آن مالکیت این جنگ به افغان ها سپرده می شود، برای از خود کردن دل و دماغ مردم روی برنامه‌های مبارزه علیه شورش و پروژه بزرگ دولت سازی استوار است. روزنامه می نویسد افغانستان یک کشور قبایلی بدوی بریده از جهان عصری نیست. بنوشته هرالد تریبیون برای درک و حل این منازعه تنها تمرکز روی قبایل، طالبان و مسائل نژادی طرفه رفتن از اصل حاضر و ماضی این منطقه است. روزنامه می نویسد نسبت به این که آنها افراد متعصب قبایلی و قربانی فقر و نیازمند باشند، اکثر این مردم فعال و قابل مشارکت در اقتصاد جهانی اند.
نیروهای آیسف در افغانستان میگویند پاکستان کارهای لازمه را برای از بین بردن شبکه حقانی انجام نداده است. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد. مقامات ارشد روسی بار دیگر آمریکا را به دلیل کندی در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در افغانستان متهم کردند. آنها میگویند کندی در فعالیت‌های آمریکا در افغانستان باعث ادامه مشکل بیماری ایدز در روسیه و سایر کشورهای اروپایی شده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایالات متحده باعث ادامه مشکل HIV/AIDS در روسیه و دیگر ممالک اروپا به دلیل آن شده است که نیروهای آمریکایی در افغانستان نتوانستند جلو قاچاق مواد مخدر از آن کشور را بگیرند. لاوروف این موضوع را دیروز در جریان یک اجلاس ابراز داشت که به هدف بحث در مورد راه‌های جلوگیری از امراض ساری در اروپا و آسیای مرکزی دایر شده بود. آقای لاوروف گفت ما باید نه تنها با مواد مخدر بلکه با راه‌های گسترش آن هم مبارزه کنیم. افغانستان بزرگترین مزارع کوکنار در جهان را دارد. از کوکنار تریاک به دست می‌آید که تریاک خود ماده اصلی تولید ایروین است. HIV یا ویروس ایدز در روسیه بیشتر در آنان دیده می شود که به مواد مخدر محتادند و از پیچکاری های مشترک کار می گیرند که این عمل منتج به سرایت مرض به دیگران می گردد. ایالات متحده در افغانستان به جای آن که کشتزارهای کوکنار را هدف قرار دهد، توجه بیشتر را به لابراتوارها و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان معطوف داشته است. آمریکایی‌ها به دلیل آن این کار را می‌کنند که به گفته آنان دهقین افغان بیکار می‌شوند و از فقر و ناداری به مخالفین نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌پیوندند. روسیه بارها فعالیت‌های آمریکا در افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر را مورد انتقاد قرار داده و گفته است مواد مخدری که از افغانستان از طریق آسیای میانه به روسیه قاچاق می‌شود، میلیون‌ها نفر را محتاط نموده و سالانه ده‌ها هزار قربانی می‌گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آیسف میگوید کارهای مؤثره به هدف از بین بردن مراکز شبکه حقانی و سایر مخالفان در پاکستان صورت نگرفته است. جنرال کارسن جکوبسن، یکی از سخنگویان نیروهای آیسف، دیروز در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که مقامهای پاکستانی باید در جهت از بین بردن تروریستان و مراکز آنها در پاکستان با جامعه بین المللی همکاری بیشتر کنند. این در حال است که اسلام آباد به حمایت از شبکه حقانی و مخالفین مسلح دولت افغانستان متهم است. منیژه دیواز کابل گزارش می‌دهد.
آیسف بر مبارزه مشترک علیه شبکه حقانی و دیگر مخالفان مسلح تاکید میکند که به گفته مقامهای آنان در پاکستان مراکز امن دارند. جنرال کارستان جکوبسن، یکی از سخنگویان آیسف، به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران تاکید کرد که باید حمایت کنونی از گروه های مسلح در پاکستان خاتمه یابد. جنرال جکوبسن گفت حال به هدف از بین بردن مراکز تروریستان در پاکستان اقدامات کافی صورت نگرفته است. با گفته سخنگوی آیسف، افغانستان، پاکستان و جامعه بین المللی باید همه تلاش کنند تا مراکز گروه های مسلح در پاکستان از بین برود.
برخلاف حقانی و طالبان که در تلاش مراکز مسئول تربیوی در پاکستانند، از سوی افغانستان، پاکستان و جامعه جهانی باید کار صورت گیرد. حمایت از شبکه حقانی و هر شبکه دیگر که از سوی هر حکومت و به هر گونه ای شود باید متوقف گردد. این به نفع افغانستان و پاکستان است تا آنان را از بین ببرند که زنان و اطفال بیگناه را به قتل می رسانند.
آیسف در حال خواهان از بین بردن مراکز تورستان در آن سوی مرزهای افغانستان است که به گفته مقامهای آمریکایی فشارهای آمریکا بر پاکستان ادامه می یابد تا این کشور مراکز تورستان را از بین ببرد. در این حال آنچه سکوت نیروهای خارجی در برابر ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان خوانده می شود، پرسش های را در نزد برخی ها به میان آورده است. اما سخنگوی آیسف می گوید آنان می خواهند تا این مشکل در تفاهم میان افغانستان و پاکستان حل شود.
ما این رویداد را با استفاده از وسایل تکنیکی به طور جدی بررسی می کنیم و از نزدیک با مقام های افغان همکاری می کنیم.
این در حال است که مشران و جرگه افغانستان به روز یک شنبه به شدت از خاموشی نیروهای بین المللی در ارتباط به حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان انتقاد کرد.
از اظهارات مقامات آیسف در کابل شنیدید که گفتند کارهای کمی برای از بین بردن مراکز شبکه حقانی و سایر مخالفان در پاکستان صورت گرفته است. این انتقاد آیسف در حال مطرح می شود که اسلام آباد به خاطر روابط با تروریستان تحت فشار واشنگتن قرار گرفته. در این میان گروه طالبان پاکستانی گفته روی پیشنهاد مذاکره با حکومت پاکستان غور می کند. بدن بالان که امریکا سازمان استخبارات پاکستان را به حمایت از شبکه حقانی متهم کرد، صدر اعظم پاکستان کنفرانس همه احزاب این کشور را فراخواند. پس از آن رهبران پاکستانی گفتند برای مصالحه با طالبان پاکستانی تلاش خواهند کرد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روزنامه پاکستانی گزارش می‌دهد تحریک طالبان پاکستانی که بزرگترین تهدید امنیتی در این کشور به شمار می‌رود، گفته است روی گفتگوهای صلح با حکومت این کشور غور می‌کند. رهبران پاکستانی ماه گذشته به دنبال اجلاس همه احزاب این کشور که در آن مقامات ارشد نظامی و استخباراتی نیز اشتراک داشتند، گفتند برای پایان دادن به شورش‌ها در این کشور برای مصالحه با تنروان مسلح تلاش خواهند کرد. روزنامه‌های پاکستانی از یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نقل قول کردند که گفته است حکومت آماده گفتگوهای صلح می باشد. در این حال روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان از مولوی ولی رحمان محسود معاون تحریک طالبان پاکستان نقل قول کرده که گفته است شورای آنها تصمیم خواهد گرفت که وارد مذاکرات شود و چه زمانی با حکومت و اردو مذاکرات شود. اما وی به این روزنامه گفته است میخوان در این روند کشورهایی را که بر آن اعتماد دارند دخیل سازند. به گفته وی کشورهای جهان عرب مانند عربستان سعودی. تحریک طالبان پاکستان با عنوان یک ائتلاف متشکل از گروه‌های مسلح تندرو در دسامبر سال 2007 ایجاد گردید که با القاعده نزدیک دانسته می شود. این گروه مسئول تعداد زیادی از حملات انتحاری در سرتاسر پاکستان دانسته می شود. بر اساس گزارش‌ها چندین عملیات نظامی علیه مواضع مستحکم این گروه در نزدیکی سرحد با افغانستان در تضعیف این گروه موفق نبوده است. به گفته مقامات پاکستانی هزاران سرباز اردو، افراد پلیس و غیر نظامیان در این منازعه کشته شدند. روزنامه اکسپرس تریبیون از این رهبر طالبان پاکستانی نقل قول کرده که گفته است آنها تا هنوز پیشنهاد مستقیم صلح را دریافت نکردند و با دریافت آن شورایشان تصمیم خواهد گرفت. آژانس خبری رویترز می نویسد هر نوع تغییر در ارتباط با مصالحه با این گروه واشنگتن را خشمگین خواهد ساخت. سال گذشته ایالات متحده آمریکا تحریک طالبان پاکستانی را شامل فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ساخت و به اطلاعاتی که منجر به دستگیری دو رهبر این گروه شود جایزه ای را اعلام کرد. روابط میان پاکستان و ایالات متحده همین اکنون نیز به خاطر عملیات کماندوهای آمریکایی که منجر به مرگ اسامه بن لادن در پاکستان شد و اتهامات آمریکا که اسلام آباد از تندروان مسلح در افغانستان حمایت میکند تیره میباشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:57 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی مشنین و گزارش آخر ما در این مجله خبری که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اطمینان داده است پیش از اینکه کار عملی استخراج معدن مسینک لوگر آغاز شود، تمام آثار تاریخی از اطراف این معدن به جای مسئول انتقال داده خواهد شد. عمر سلطان سرپرست معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز در جریان دیدار از عابدات تاریخی در نزدیک معدن مسینک به خبرنگاران گفت تمامی آثار را که در این محل وجود دارد به محل مسئول در ولسوالی محمد آقای لوگر انتقال میدهند. احمد جوبین احمدی در مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید کار روی انتقال آثار تاریخی از اطراف معدن مس عینک ولایت لوگر به ولسوالی محمد آقای این ولایت به شدت ادامه دارد. عمر سلطان سرپرست معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بروز دوشنبه در دیدار از عابدات تاریخی واقع در نزدیک معدن مس عینک گفت تدابیر روی دست گرفته شده تا آثار و عابدات تاریخی این محل در نتیجه استخراج معدن مس عینک صدمه نبیند.
کوشش ازمی داریم که تمام میراث‌های فرهنگی خود را حفظ کنیم. ما امیدوار هستم که بازم با کمک باستان‌شناسان افغانم ما و یک تیم گروه خارجی است که ما اونا را هم استخدام کردیم و امید است که پیش از اینکه این معدن انفجار کنه ما تمام آثار خود را حفظ کنیم و از اینجا بکشیم. در نماد آقا ما زمین گرفتیم. امیدوار هستم که اینمی چیزی که شما در اینجا میبینین در هونجا درست شده و به ملت افغانستان به نمایش گذاشته شده.
تلاش ها برای انتقال دادن آثار تاریخی اطراف معدن مس عینک ولایت لوگر به ولسوالی محمد آقای این ولایت در حال ادامه دارد که تا حال کار عملی استخراج این معدن آغاز نشده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید 21 محل بستانی در اطراف این معدن قرار دارد. با گفته مقام های این وزارت در مرحله نخست کار انتقال آثار تاریخی از 9 محل بستانی آغاز خواهد شد که با معدن مس عینک فاصله کم دارند و بعد در جهت انتقال آثار بستانی دیگر گام برداشته خواهد شد. به اساس گزارش ها در این محل در گذشته چندین بار حفریات غیر قانونی صورت گرفته است، اما سرپرست معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید از این پس نخواهد گذاشت تا قاچاقبران آثار بستانی به اهدافشان برسند. گزارش ها می رسانند که پیش از این با ده ها اثر تاریخی از ولایت لوگر به بیرون از کشور عمدتاً به پاکستان قاچاق شده است.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. نشرات ما تا ساعت 7 شام به وقت